السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په قطر کې د سولې پرونی خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې او تمه ده چې نن بیا خبري وشي په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شای سر لننه اروپایي ټولنه او امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وای د دوشنبې د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث شو د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پای ته ورسېده دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د طالبانو د پلاوی یو غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت ادامه د مذاکراتو خنډ بللی ده خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې واک ته د رسېدو یوازینۍ لار ټاکنې دي د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ دفاع وزارت په ویلامې کې چې نن یې خبره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان اسدی رډو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیس والي کې د سري سياد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کال بند محکوم کړل د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغه تشدیدلې دي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده زیمبابوې اوس بیټنګ کوي څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او شپږ څلوېښت منډې یې کړې دي تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوځېدل دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه د افغانستان په لوبډله کې څلور نوی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی د سر لوبغاړی عبدالملک د منځ بیټسمن منیر احمد او رو توپ اچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبیشي د راشد خان لاس ټپ شوی دی تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په لسمه د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس نوال نه زندانی کړي او هغه ته زهر ورکړي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبريالانو ته وویل
We have been working extraordinarily closely.
موږ ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو. له خپل هم فکر شریکانو سره د بشري حقوقو او د روسي په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د خاغلی نوال نقازیا او د ترنیول کېدو وروسته د خلکو د نیول مسأله هم پکې شامل ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماټیکو سرچینو پرونویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسي قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د نوال نه پنیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووډ 19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین دوه لک ډوزه ورسېدل سلواکیا له روسي سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک واکسین د اخستو تړون کړی دی د دوشنبه پورس د دې واکسین د لمړي برخې تر رسیدو وروسته د دغه یو سر اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2 میلیونه ډوزه واکسین به له 1 میلیون سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي موږ به د شوه تړون لمخې 1 میلیون ډوزه واکسین ترلاسه کړو بیا به په می او جون میاشتو کې 1 میلیون ډوزه نور ترلاسه کړو
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تسویب شوی دا خبرونه
کا کولی شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلې او د اجنډا په موضوعګانو بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللې، افغان چارواکو توند خبرګون ښودلې.
د طالبانو د شلکلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ملت د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېد او ټینګار یې وکړ چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس از این برنامه همان است که پلیس ها چطور سوق بدیم به تنفیذ قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بدیم.
په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
چټرالی چلوم چې ورځ یو 500 روپۍ پورته وېسم ورکې هم دم دې درې څلور کارم کې چټرالی تراوته هم.
په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتی د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الیب پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړي وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړي امیر خان متقی بیا ویلی دی چې د اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره یو خنډ دی. جمهوری ریاست بیا د متقی د خبرې بېځایه بلل او عکس العمل ورباندې ښکاره کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی او تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکراتو له پیل وروسته غونډې په ورځني ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راولي، توافق صورت بگیره.
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو خبری پایله یې نه درلوده. افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی دا غړی وای نن یا هم سبب دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسیدو لپاره بیا د خبرو میست کینی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناشتي. خالی محمد نعیم د سشنبه پورز ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میست سره کینی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسيونو سره کتلی او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه خبرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای.
ست د خپل نظام او د خپل قدرت او د خپل جوړ شوی سیستم بقا غواړي. د مذاکرات د چیستفه
هو جمهوریت ریاست بیا وای د واک د لیک دی وازینه لار ټاکنې دي. د جمهور رئیس د وایان رسال د واخان مینا پال
د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پورې بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوی راتلونکو څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي. اندرابی د سیشن به پرز ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او لنړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی. د ښاغلی اندرابی په خبره دغه پلان لمخې په دغه یواد کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او دغه شان پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونای چارو وزیر وای پولیس به له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزه ته چې د دوی اصلي دنده ده ستانسي. مسعود اندرابی د سه‌شنبه پر ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده.
تاسې ازی برنامه امانایست که پولیس ها چطو سوق بتیم به تنفیز قانون
ده ده پلان لمخ با پولیس لجنگی رول نه اصلی دن دو ده چه ده قانون تنفیز ده استانکو پا بلا بلا برخو که با ده پولیس و ظرفیتو نل برکو پا زنگری توگه ده پلان شوی و جرمونو و مخدره موادو سرا ده مبارزه او ده غشان هغه خدمتون چه ده کورانوی چار وزارت للوری ورندکی گی پا ده پلان او پروگرام که دی
ده برنامه هست.
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه سوي دي. د ښاغلي اندرابي په خبره دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې څلور زره ښځینه پولیسې دي چې د نوي پلان له مخې به تر دوه زره څلورویشتم کال پورې یې شمېر له زرو تنو ته لوړ سي. ښاغلي اندرابي دا هم وویل چې په تیرو یوولسو میاشتو کې په ټوله افغانستان کې شپاړله زره دوه سوه اته شپېته جرمي پېښې سوي چې دیارله زره درې سوه درې څلوېښت کشف په تړاو یې اوولس زره درې سوه نهه شپېته شکمن کسان نیول سوي او دوه زره نهه سوه څلور څلوېښت شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مین چاودنې زیاتې سوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې. خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا څلور سوه تنه نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصره کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې شپږ سوه طالبان وژل سوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا سوي، خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابي یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل. خود طالبانو وین ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابي دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور خانی پنځه ساعتونو کې له دندو ګوښه شوي. د ښاغلي خانی لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅیړل شي.
په پلازمینه کابل کې د کورنیو چارو وزارت دوهم قراول مسؤل پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک
صاحب کی گره وبشاک راغرک اول ندی مخابره گرفت او او
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو ملي ورځ څخه یو ورځ وروسته لامنیتی کمرو څخه خستل شوې ده، لیدل کېږي چې د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي موین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قرول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین عبدالصبر قانې هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د سیړنو په مخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د عامه ساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ته ډېر مهم دی، څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زموږ منصبینو سره برخورد وکړي.
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین عبدالصبر قانې د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګونونه ښودل شوي دي. د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځ یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي. په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي.
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده، لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو، څېړنې به کوو، عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو، موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې دغه څېړنه باید بېطرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړې په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي. په کونړ کې سلګونه کم بمره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ایز چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیاته او اسانتیاوې کمې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمر هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهم شاوخوا دولس کاله عمر لري، نری جامې په تنو شلیدلې، پلاستیکي بوټانې په پخو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. و چې شونډې او په وږي ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي.
چټاله چلوم چې ورځ یو 500 روپۍ پورته وي سم اور کې هم د دې درې سلو کلم کې چټاله تراوته و په یو بل رور من دی غل ته چل شاګرد دغه 500 روپۍ ورته او پلار نمشته ده.
څه کوي هغه؟
هغه دی باندې بک کار کوي زو جوړ ټوپ
لسکلن شفی الله هم لاسی کراچی چلوي وای پلاری ناروغ دی او بلڅوکی د غټي وټی نشته نو اړ دی چې له سهار تر ماخامه پردی پیټي وچلوي. د هغه په خبره چې ماخام کور تلار شي ستړی ستومان به وجدي درد کوي.
لار مند قشانی کټ کې پروت دی پمړای در دی او مونږه قټالې د رښتلو سار شي او مخام شو مونږه کمپیوټر لري درانه درانه چلار شي خوب ناراضي دی د د سستړي چې ته یې لګي چوک مې نه نشته دی او د ډاټول کور ما تر په غاړه دی.
د فهیم او شفی ولا په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره ل خپل توان څو برابر زیات شاقه کارونه کوي. نه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټي د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي چې راکې او کور ته ورځي لوخي موخي ولې انځدا
لارم شور دوی مې د وکسان کور کې لري او چوک د غاټي وړې نشته.
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په غاڼه د سنبالې دوه هیله لري، خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خندونه دي. صدیق الله وایي:
زم غواړم چې داخل کرواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب کرواني هم بدا لاسونه منګه پاک وخت دي چې مکتب له لاس په دی هوټل له لاس دی کالو لاس اولې دي مجبوریم دا کور کې چنل لري چې هم نه لرو.
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز سدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوختي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پندونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي، او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل:
په مرکز اسداباد کې 125 ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي، چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې التا 200 کسان په شاقه کاری کې مصروف دي، چې هغه د غرنه لرګي راوړل دي، پټیو بکول دي، اوبر راوړل دي، په بازارونو کې د تنکۍ ځوانانو ماشومانو لاس گاډي چلول دي، او یا دکاندارانو سره مختلف شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه جوړ کړي دي، چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. اتاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنگونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د مجبورو او بیوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په خوست کې فرهنګیان او
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو خوست ته. په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له خوست یو راپور ته.
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تختبیه کې پوځي کلاګانې، د غازی بابرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونې ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار مشال رادیو ته وویل:
اکثر تاریخی ابدات او زیون ته هیڅ توجه نه در سره شوی. خوست لنیک مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخی زیون یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي، بازو کا ولسونه لري. زه وایم چې دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی: تاریخي آبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي آبادات زموږ د کلتور برخه ده، او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پرغونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاون مرجان حسن وایي: سره دي چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه ده لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي، ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمرپې شي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی ابدات موجود دي؟ په اړه د ابداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي:
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي ابدات لرو، چې مثال په ډول لکه د غزی ببرخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پوخانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد، او ځینې جمعتونه په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه، غزی میدان کې سیټي وان برج،
بل لوری ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي د خوست حسن کور پسمکی د شاه اسماعیل ګنبد چې خواوشا درې سو کال لرغونتوب لري د رغونې چارې تر سره شوې د د پوینا چې د نورو تاریخي آبادات او رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر د تختبه کو غونډي هم په پلان کې لرو او د تختبه کو غونډي پسمکه د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروي تر سره شوی ده. د غزي ببرخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروي هم تر سره شوی ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروي کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی آبادات و رغول شي نو د دې سیمې د ښه او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود و ده وکي او د هیواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. امنیتی ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد موترایزانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمیر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیاری نیسي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په میانمار یا په خوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو مهرزانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. د راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړي او ډالونه یې په لاسونو کې وو د احتیاطو پاره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منډه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشر آن سان سو چی یې په کور کې نظر بند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول. اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړي اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې په کې لږ تر لږه یوویشت معترضان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبر روانو کډرونو په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرژوبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي. په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنګاپور، اندونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آن سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. پنځه کلنه آن سان سو چی چې له کودتا رئیس په عام منظر کې نه ده لیدل شوی خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسما دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیوګانې
چوپانه او داریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
تما د چنن یو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې پترس کې هم پر اجنډا خبري شوې به. خود افغان دولت د پلاوی دی بغړي پوینا پرونی غونډه اوجده او به نتیجه پاتې ورسیده. افغان ځواکونه د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیه د رکید عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون 13 طالبان وژل شوي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول. دا ډاکټران نشته یو میاشت مخکې برمته شوي وو. په متحده عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپېته منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سلیو دښمنډو په جوړېدو وسوسېده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانې کړی او هغه ته زهر ورکړی دي. او سلواکیا ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د بلخ لوبډلې په بریا نن پای ته ورسیدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لس لوبډلو ترمنځ دوه ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې پیل شوې وې چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسیدلې. ښاغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم، تخار لوبډلې درېم او کابل څلورم ځای خپل کړ. د دې خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن په درلودلو سره د غوړه لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. په سمنګان کې د ډی لایسنس درجې لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي رادیو ته ویل دغه پروګرام د فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوی. نوموړي ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي. استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملي او نظري زده کړې ورکړي. په دغه 950 ورځې پروګرام کې سلر ویش روزونکو ته روزنه ورکول کیږي. خغلی مشوفای دا پروگرام په یو شمیر ولایتونو کې پیل شوی او نورو هغو کې به هم ډیر ژر پیل شي. او د اروپا د فوټبال سیالیو په لړ کې تیر شپه ریال مادرید او ریال سوسیداد سره مخ شول چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په دې سره ریال مادرید د بارسا لوبډلې په څیر 53 امتیازات خپل کړل او د لوبو په جدول کې دریم ځای خپل کړ. سوسیداد هم 2 امتیازونه ترلاسه کړل خو د جدول 5 ځای کې پاتې شو. ریالي لوبغاړو لوبه ښه پیل کړې وه خو د لوبې په دویم پړاو کې بیا د مقابل لوبډلې پیل ښه و خو بیا هم لوبه مساوي شوه.
نیمه نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا د چي ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کلاله یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغه لورو پروتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نوي. خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزه همیشه په شخړو کې په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جمعاتونو کې د دینی علما او لخوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتونو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي پښخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي خندلې دي خو د هم بیرته هم دغه خندلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا چې کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کو سیاسر ته مثلا خزو ته جنگ کې د خبرې راضی او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي ځکه چې هغه وخت د سړی دغه په سور نه فکر او سوچ.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو څیز په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت غني. هغه په دې اړه زیاتوي.
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی و، هغه زما مور ورته یاد کړی و، یعنی د غي خور او کنځلې ورته کړی و او ماما مې په قرشي و هغه سره یې په چاړه وهلې و. خو څه خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر وهله، که تا ته کنځلې نه وې کړې ما به ولې وهلې و.
دا چې په یو ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤل وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپل خو او بدو مسؤل نیول کېدای شي او انسانان باید یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي.
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته یا ښځې ته
کنزا کی دا پخپل د غوی جایگاه او غوی مقام لپاره یو توهین او یو بد موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامی ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرگذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیرې کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کی غیر اخلاقی نسبتونه ای اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف دی جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچیر نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور نسبتونه ای په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي، او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده. او کچیر نور کنزلیوی او غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور کنزلیوی او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي، او د جزا کود 658 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنزلې کول څومره نامناسب کار بولی دا به لدی څه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ست دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ست دی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت هم دی چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغه خپل علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کوي، بیا هغه ته د شجر شکنزل کوي. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستی او دوی یو د بل شزه سپکی شکنزل سره کوي.
امو خلکو خبری مو واوریده. اوس با په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبری هم واورو چې وایي نګدی څلور لسیزی جګړه د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل ده. اغلی تقوا کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا یې د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثر فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري په محیط کې ستونزې لري هم دغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړی او ترڅنګ زر تاوتریخوالی ته لاس کړی د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کانزلی یو د بل ناموس ته کوي کورنۍ ته لکه مور ته خور میرمنې ته کانزلی کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کانزلی خو کوي کانزلی خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کانزل کوي اما کاغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. ان افغانان غواړي دوی غوکړي په یو څه پیړه باندې دوه مخه خوخ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستان راورسېره کړي دي هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوه کسانو ترمنځ وي کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي اما کدی ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یا وي ښځې ته ورسیږي چې هغه په میدان کې سټایل کیږي او د هغه په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدی اغیز ولري.
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي میرمنې ته یې کوي که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست لمن زوړي.
په پای کې که درته ووایاست چې څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه لمن زلاړ شي.
د ناوړه عادتونو د لمن زوړلو لپاره یوازینی لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي ورته واز کوي دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حد اقل درې دقیقې له هر مانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي. د دې ترڅنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي. یو ډیر کوچنی برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه ول خو په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام. د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ. د خبرونې په پیل کې مو یوې مهمه غونډې ته بیایو چې خبر شي کوم تصمیمونه نیول کیږي.
خنو څه پریکړه وکړو؟ یو څوک باید ملامت وګڼو که نه یې څوک نه را سره مني چې خیر و خیریت و او یې څوک هم ګناهګار نه و.
ته رښتیا وایې صاحب، باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو.
نو څوک به معرفي کړو؟
که د ما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي، ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه دې د وړو کسانو کړې وي.
رښتیا وایې، خو څوک به متهم کړو؟ ټول مو ملګري او دوستان دي. کنه
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي هماغه ملامت متهم کړئ.
او سرنوالی ته امر و پیژنئ.
د تا خبره صحیح ده، خو اسی نشی چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې را ورسیږي.
ښه نو څنګه کوئ؟ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته، آخر خو به یو څه اعلانوئ.
رښتیا وایې، خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده، او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي.
صاحب، که څو تنه پیادګان او اشپزان ونیسو، لومړی تحقیق دې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو، څنګه به وي؟
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه.
صاحب، امکان لري. په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو، او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیسو معرفي کړو.
خلک یې پېژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
صاحب، ته غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه درته پوتوشاپ کوم او چیرې ته تغییر ورکوم، داسې چې هېڅ چاته ورته نه وي او بېخي بېلې چیرې وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري، بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه پوتوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي، مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته بیا څوک په کیسه کې هم نه کېږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دای بیا یریږي.
سمه ده، چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات را وغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ، چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي، که څنګه؟
اوس مقرره یو ته د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوي دي، او ټول مقرره د نویو مقرراتو له مخې تر سره کیږي. زده کړې او تعلیمي اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې
قرار په کور کې ناسې اوایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي، په کار پسې وګرځه.
او خزه، ته مې وینې چې ټوله ورځ پسې ګرځم، له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره، په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي، راځه زه به یوه لاره در وښیم. خیر دی که وړی یم.
اووایه لورې، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره، صاحب نظري شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشرانو ته به د راتو ویل په خپله به دې مقرر کړي.
لورې، ته مې لکه چې پی بندي کوي، څنګه به مې مقرر کړي؟
مقرره یې دی، راځه ته خو د ما خبره ومنه.
وا لورې، همدغه بد ورځ دی بس دی چې ما ته یې وایي. حکومت ته یې مه پې وایه، چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرته نه دی.
او ښځې، څه وخت مې بد رد درته ویلي دي؟ دا ولې د ناحقې تومتونه راپسې کوي؟
زه پلاره دا خبرې پرېږده، که نه بیا د ثبت کړي ښکنځل درته پلې کوم.
ښه ښه، تاسې اوس زما ښکنځل هم ثبتوئ؟
ما ویل چې یادګار دې را سره پاتې وي.
ښه ښه، یادګارونه مې ساتي.
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړي دي چې د دې د کنځلو یادګار خو دې ساتلی دی.
پلاره، بې ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د ټلیفون نمره به دې ورکم چې ور ودې غواړي.
زه د تا خبره مو ومنم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه یې هم نوره دارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره، ابله ورځم له ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ، لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې، ته خبره یې چې پلار مې څومره راباندې ګران دی او څومره مې بیکاری ته زړه خوږیږي، خو د مقررې یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بیګاني باس ونه نیولم، نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي. هو
سړیه، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره برالاس پکې سپورې هم څوک نه وایي. خدای دې خیر کی، تلیفون ته دې زنګ راغی.
او والا،
خدای دې خیر پیښ. بلې وعلیکم السلام. څوک؟ د رئیس صاحب سکرتری. امر وکئ. څنګه؟ نه کار نه لرم. څنګه؟ او که ښه کار وي ولې نه کوم؟ د رئیس صاحب مشاوریت دی. ټوکې مه کوه. سمه ده، زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم. سمه ده، د خدای په امان. مننه. کور ودان.
څوک؟
د رئیس صاحب سکرتر و. وایي رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم.
رښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کړي.
پلاره، زړهور پې ورځه، کنځله دې کار وکړه، په رښتیا مشاور شوې. د ما د یوې ملګري پلارم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې راکړې وه.
اوس نو ښه شوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې، یوازې ته یې چې پې خفه کېږي. تا خو یوه تحفه هم رانه کړه، رئیس هم هغه دی مشاور کوي.
اوس دغه برک شیرم واوري.
لما سخیتا بیا جو بند تا د میلی لپارا او بیا له غزایا د بابر بند تا او که وقت پاتی شو نو بیا قرغی تا بطلم او باغ بالا تا هم. سهارا تب جی راواتم لکورا لمیرویس میدان نا د سخی جان پا لور ورو خوزیدم خو پوهنتون سرا پرا بندی که بند پاتی شوم. نه مخ ته تلای شوم، نه په شاره تلای شوم، نه څنګ ته اوختی شوم. له خپل موټره سره همدلته بند پاتې شوم. نه شوې، لس شوې، او یولس، دولس، لا هم بند پاتې وم. تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سړک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېراووتم او کور ته لاړم. واه څه میله مو وکړه، واه څه مزې مو وکړې، واه څه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، مسکا او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
خندان.